د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلي چې په میدان وردګو، اروزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته رسیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمنی ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمنی ته استول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبرپانې لمخې چې هات ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. خبرپانه د ښاغلي متقی له قوله لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیه سوداګرو د پنګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د زرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیه عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړخ کار کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي وو چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه نیولې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی وړاندې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. تکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري وکړي. د پخلاینې دا خبري د طالبانو د حکومت په منځګرتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشان شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستنه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ نه مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کې وي لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وي چې د شریعت نافذ شوی وو هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی نو دی سیزونو مانے خبر ہے تر ایک طول اجازے غیر مناسب را او دا پاکستان دا پارا دیر غلط خبر را
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتی نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سیشن بپورس په دیاړه ازادي رادیو ته وویل په تیرو اتو میاستو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,868 کورنۍ او 6,40 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړی ده.
متروس پور غزنی ته مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او د سنور سیاحت څون د غزنی ته دلته به ان شاء الله د دې حفظ په امني او غزنی به د دې خمل مفعلنه کوي. همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
شاغلی مجاهد وای د یادو بهرنیو سیلانیانو لړلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالند هیوادونو دوه بهرنی سیلانیان دي چې په 13 کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان لشکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړ چې هله مندې تر څو پر اتلونکو کې بیا هم له دې ولایت ته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولیا وایي که چیرې بهرني او کورنۍ سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. ریچارډ بنټ لدی لیدنی ورسته ویلي چې خبرې ګټورې وي خو جزئیات نه دي ورکړي. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د شوسو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري محرمانه او پټ تر سره شوه. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې لمخې چې کړې ده نشي کولای د دې غونډو په اړه ډېری خبري وکړي. ریچارډ بنټ تیر اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلی وو چې د شوزو په وړاندې داسې اقدامات تر سره کیږي چې یو مخ د ټولنې لمخې پس واخیستل شي.
measures such as the suspension
دوی داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسی دورې د جنونو د زده کړو مخنیوي، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نو فرصت، له کورونو د وتلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانین، پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څه له یو جن سره تبعیض دی او هدف یې له ټولنې څخه د ښځو تریتم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت لمخې ښځو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې له افغان فعالانو سره تر کتنې وروسته یې خبرې کړې دي. اوس هم د هندي راپ سندرغاړي د مړینې مرموزه مسله په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سیتو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د می په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. وروستۍ سپرلۍ یا د لاست رایټ د موسیوالا د وروستۍ سندرې عنوان دی. موسیوالا د دې سندرې په یو برخه کې وای د دې سړی له نورانی څریخ کاری چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1969 کال کې د موسیوالا په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیوالا د دې سندرې په ویډیوي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیوالا وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. تیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعال جنایتکاري ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسا نومي کلي ته ورغلل او د موسیوالا په ګلونو پوښل شوي مړي ته چې پر یو ټراکتور لېږدول کېده درناوی یې وکړ. ਹਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਐ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بل نړیواله مسله هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې کم کړي. جوزف بورل پرون څرګنده کړه چې د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي. هنګری چې له سمندر سره لاس نه لري د اروپای ټولنې له دې اقدام سره مخالفت کړی، خو د دې ټولنې ځینې نور غریب په وچه پوری ایثار هیوادونه دي هم د روسیې د انرژي پر ورداتو د پوره بندیز پلویان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې پورې اروپای ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي و چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډیر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپای ټولنې ته د روان کال تر اخیره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته دا هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر تلار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر غاز او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرلپسې ډول اروپای ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنگي ماشین لپشو غورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخوانی ولسمشر او صدر اعظم دیمتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپای ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسی چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم ستاسو کوربه شي چاري. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږه قوی نه خوري ځاګه نه دیږي د لښتې د نه ور ځخنې تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسي دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځیدل.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوه دي.
ل ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چوایي کنه به شبست کوي دوشیان باید تر سره وي.
یو د جبه تدلار موندنی کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابا او په څلورو دیوالونو کې ساګانې و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دوه دی کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکی شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي مانی پاړه نور په دې راپور کې
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د لومړي سمتاړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانی بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاه کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متر مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخا څلور کونج خښته ګچو ایرو او سره خاور چې سارور تویل کې ده او مهر به په لګول کې ده جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو وزیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناست ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلی هنر زیرخانی هم جوړی سوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې په خوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چاري بشپړ کړي او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل شو. درې کاله مخکې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی وو دغه کور یې لنږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانی مانی په څیر ورغول سي. خو مودې وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوي بلکې د تیر اوسنی حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو لګواړ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کال کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي لبه د مرغه د کور ځینی برخې د ویجاړېدو لګواړ سره مخ دي. کپاملرنه ورته ونسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته
زرخانه چې دغه ششکان منه د لرګو لرګي پریشي چې هغه وینه خوري چې هغه نډیږي شاته لشتې دی هغه نو د لشتې د نه ور زرخانې تر وتل دي. د وبو سیستم هم سره کمزور دي او درخ چې مثال په دنالي وبو وو مومي خپل برق نه لري نو مسته برق سره کار اخو. یو مې چې هغه کور چې دی ګرد ترمیم غواړي چې وس د نړۍ دوسره 50% مخ دي کوم ځینو جدا ښکان د ځای نه ډیش
پر امدې محل د کندهار یو فرهنګفال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا غنی. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همي د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې د کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو خال وړاندې د احمد شاه بابا کور کار خلاص و پیسې د احمدشاه بابا مشان ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړل. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمدشاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود د احمدشاه بابا په واسه کې د هغه د یو ترکی مهندس سره قرارداد وسو پیسې هم کندهار ته راغلې بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وسي خو متاسفانه دلته دا اوضاع سره واوښتله. دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنی سروې ترسره شوی.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوی ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د غو د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوی ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه درته ځانګړې سوی نو کېدای شي په راتلونکو کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوي وچی د احمدشاه بابا کوربه تر استملاک ورسته لمړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستي وي خو لا هم د غچاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سي وي چې د دې تاریخي ودانی لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکې دي شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پدریدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانې بیرته د پخوا په څیر ودانې شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا او بالا عمله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوی ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسې او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واوري چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوی صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیسته خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وسر غوړولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په روسیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه شڅوې ده خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو خوست به مخه کړو هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستي فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د غلاملونو په توګه خېچه په دې ځای کې د کتاب لوستنی او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ رادیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدل دي او هغه محصلین او زدهکوونکي او د کتاب مینوال چې په خوای کتاب لوستنه کوله مطالبه کوله اوس ډیر کم شوی دي. په خپل ځد شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده او د خلکو مایوسی هم کېدل شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړی ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنه په تړاو باندې ورستیو کې کڅړې خګيږي خوشینه کیږي. کله چې هلي لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوانه کې پتیر بیا کتاب لوستنه تم د خلکو شار شوې ده. د خوانځي وتړل کېدل د پاندونو ټکن کېدل د دې سره په خوا کې یو بل استونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي چې دیم یو استونزه ایجاد کړي ده. خو دا استونزه اوریدم شي اما کتابتون نه دي زیات شي خلکو ته د هلي ورکړل شي خلک دي یو اندازم مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد عقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنه ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد عقل په ورځ کې دوی باید 1 ساعت 2 ساعت مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي، ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړمات یو مړاوي شوی و، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پرخیږي. ځکه دلته اوس شغزاید پانتونو ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون نور زاین کوم دغه عامه کتابتون نشته، او بیرته د خلکو هغه مینه والقه په ډیرو دوه اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
25 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډیر زیات او شوق یې ډیرو خلکو کاوه، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي، د کتاب اغوستونکي ډیر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډیر خراب.
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کیدو سره بازار سور شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک یو واسي. خوینده خو کتابونه دي لپاره غسل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه به بند شول او جنته مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعه سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیره لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدی ناهیلي کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړي دي.
روح او ذهن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړيږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې یو لیوالتي لرله، دراتونکو لپاره یو هیله لرله، هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوې دي.
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دي. نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیو مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په روسي تو میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه شهر کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وای چې د طالبانو تر راتګ مخکې به په کال کې له 500 تر 600 انوان کتابونه چاپول چې ځینې به زاړه وو او اکثر به نوي کتابونه وو. خو په تیر یو کال کې 15 انوان کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپل غاړه اخیستی دی. د اگست 15 منټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اولو وختو کې چې د کتاب چاپ بیسه په ټاپه ولاړو، په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لږې شور خوړلې دي او کم شروع کړي ده.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خوړلې دي؟
علت خو دا ده په دې وروستي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوشي جي سوای اخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه وو، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودل هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لروسي پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او حل تبتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي. تاسو تاییدوي د خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوښ کتابونه وغوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانه چاپ چې هغه غواړي خو به ډېر چاپېدل، ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې، بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریک سے پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې، څو کال مخکې، چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه هور سوی دی کنه په خپل حال دی؟ د پوسټي مې مطلب
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر خنول، خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړه ده، که دلته هغه خدمات په پاکې ده چې مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فعال شوي. بل خصوص افغان پوسټ په دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړه ده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه ده کوم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه ده کړی. خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس د عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال صدیق الله بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی شبی آسان زده کړه شخیدلیم. لدوی په واورو چې څنګه پردی شبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نصر پانی راوړو، د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله د کلمه کوي.
زه چې نه
نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې د پښتون کور و ګنګوسې وې چې نجلۍ پیدا شوه مور مې په خپله سپیره ټنډه و پلار وانخیستم تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه خو زه نجلۍ وم ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو تکالی ومینځه ورته ورتو یې کړه کتاب قلم یې هم پیدا کړه مور نه په پټه د ټوټو ګډیانې ولوبوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله مور نه په پټه د ټوټو ګډیانې ولوبوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله لدینه پورته یو خواهش هم ما لپاره کفر دغه سی کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی لمودو وروسته زمون کور ته خوشحالي راغله دا خوشحالي زما په نفلی روژو سوالی راغله زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله وم ما په اول ځل کال کې درې جوړه کالی نوي کړل زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله وم په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ ویل یې ویل یې ډمی ته اوس پیغله شوې لونډ غواړې ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل دا ځلې ما ته خندا نه راتله ښه ډېر مې ژړل ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه خو دا شپه بېله وه په دې کې زما قدر وشو خو دا شپه بله وه په دې کې زما قدر وشو په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو نه کبر نه و خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ چې پټولې د سهیلیو کې روانه وم زه د بل کور نه وښوم ورځ تیره شوه شپه راغله زه د بل کور نه وښوم ورځ تیره شوه شپه راغله کوټه کې ځان ته شوم بیخي ډېره غصه راغله په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼم ټول یې وکړل زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې د بل د کور لوښي مینځل دوزخ پالل د خېټې خوله پرانستل کفر ژړل کفر خندل هم کفر دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي ځکه زه مور یمه بیا ډېرې روژې نشم نیوای دا د هغه امر دی وایي چې بیا پی ورکوي که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم مجازي خدای ته باید کال کول زه اوس مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم مجازي خدای ته باید کال په کال یو څه راوړم
سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت د سیال وطنه تر سره کړ چې ټول کارکونکي شزوي دا د عدل پونم د هوایي چلند الوتکه و چې له پلاسمین ریاست څخه جدي تولاړه د دې الوتکه و مل مپالوي چې اکثره د سعودي عربستان دي په دغه هیواد کې درې کال مخکې د لومړي ځل لپاره وی مرستيال پیلوټ کار پیل کړ په خو په دغه هیواد کې شزو ته د کار زمينه برابر نه و خو په ورستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي د یو تازه راپور لمخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 30% نن سبا شزي جوړوي 5 کال مخکې د فیصدي د دې نشدې نیمایي و او لس کلم مخکې ډېر کم و. آزادی رادیوی مجله اوری. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس پونم خپل کیسه را سره شریک وی.
هندارې ته ودرېده، پر خپل تصویرې سترګې وګنډلې، مسکه شوه، خپل مسک تصویر ته په ځیر وکتل. اوه نه، غصه ورغله، خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله. پښې ډډه وغځېده، سترګې پټې کړې او له ځانه سره لګیا شوه، پخوا خو مې په هر حالت کې ځان ښکلی احساسو، نو اوس ولې؟ تنده یې ګونځې شو، درواغ خو به یې نه وي ویلي. له دې سره راپاسېده، نیغه پر خپل ځای کېناسته، د خپل ښي لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کېښوده. څه درواغ؟ یعنی شک؟ په بیړه له تخت نه راښکته شوه، د المارۍ خوا ته ورغله، له المارۍ څخه یې خپل دستکول واخیست، بیرته خپل تخت ته راغله، له دستکول څخه یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گزار کړ. خپله پر ځمکه کېناسته، کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل. څنګه یې ویلي وو؟ تر څه سوچ وروسته یې د قلم سوکه پر کاغذ وښویوله. ویلي وو، شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي، دا د ښکلا حد دی. ورځې پورته وغورځولې، مسکه شوه. نورې څه ویلي وو؟ ته ودرې. ها، ویلي وو، د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس، راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي. خو قلمې لرې وغورځو، له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله، راپاسېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده. پاڼې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه، سوزلې شونډې ویړې کړې. دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ. بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه. زړه یې پتنګ شو، پاڼه یې له دیواله راکش کړه، په دواړو لاسونو یې ومروړله، بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه. یو څو اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل. درواغې ویلي، همزولې مې ملامتې نه دي، چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې، ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده. دیوی همزولې خبره ور یاده شوه، مالګه دې نشته، په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري. له دې خبرې سره رنگ سور ور وګرځېد، لاسونه یې په زور زور ومروړل، هندارې ته یې وکتل، له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله، شاوخوا ته یې وکتل، د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې. منډه یې کړه، هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرونو په بوتل وولي، څه یې وریاد شول. تر شونډو لاندې یې وویل، همزولې مې څه وویل؟ په هیڅ یو حالت کې هم؟ بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل. هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه، خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله، نیمګړې مې پرېښوه، ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه. هغه څنګه ویلی وو؟ کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه. قلم له ور سره نږدې پروت و، راوایخیست، کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده. هغه بیچاره څنګه ویلی وو؟ د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ، سړکې خوند ورکړ. هندارې ته لودریدو سره په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې. خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده. خیالولې شوه یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي. د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي. لوی نری مسکا سره په سترګو کې اوخ کې ډنډ شوی. مخامخ هندارې ته وکتل، فکر یې وکړ هغه ورګوري. په هنداره کې د خپلو اوښکو او مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بې اختیاره لخلې ووتل. د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپلې سترګې غواړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونیو چارو د وزارت په وینا د پروس شکل د اگست لپین لسم را روس چې طالبانو کابل نیولې دی، تر اتل سره اتس وړ افغانان جرمنی ته تللې دي. لدی ټلی یو شمیر منل شوې دي، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللې دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیگل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیر 15000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابرې شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې لنن یې 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی و، سش کالې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د شغلی ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنری. له شغلی ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمنی ته تللي دي شای لوی برخه د خپل ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامر استفاده کولای شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې. نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شن شته او هغه په دې ډول باندې کې. نو په قرار کړه په تدریجي ډول باندې بیا داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ماته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو نو چې ګوره هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنې په دې معنا چې په اورېدونکو دپاره کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یری ته ستا د در وای چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای پښتو کې خوایتي زیم، نو دا وایت معنا وای دی ته وای چې سره کله خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي. نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سره ارمان بیانوي بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په ارمان پتی نو ډول باندې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوس یې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا دا خندا خندا یو حالت ته چې بینګي یعنی ما خندل څه چې هغه ته تلم زه د خندا حالت کې وم د خندل اوس چې تم هغه ته د ژړا په حالت کې نو دا حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کیږي چې خندل نه لام ایسته کیږي هغه په څه الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي همدا کوم د ژړل نه لام ایسته کیږي الف راځي ژړا نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې هم داسې ده کله چې سړی وایي خندلو ته جرمني کې وایي لاخن هغه کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کیږي دال یا ډی اضافه کیږي وایي لاخند زه په خندا هغې ته وړم همدا رقم جلول ته ویل کیږي چې واینن یعنی ژړل هغه کې یو ډی اضافه کیږي واینند زه په ژړا هغې ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزن لکه د دې خندا خندا ژړا ژړا دغه چې کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړئ چې پښتانه له اصل له شعر سره ډیره مینه لري.
خمره مخکې چې یاد کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدای چې یو کتاب پرې خوږیږي بل داده چې حافظې تخزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ول یاره اوس پوه شو بخا دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستې شي نو هغه عمر نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپارسته مقصد یو کتاب ولوستل شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کیږي او اپورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک تلویختي پنځوسي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملک سي څخه په مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. پولویتیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي کله یو ناول د خلاصې په بڼه خبرې شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي لدی څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر آسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1800 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند لوستی دی. د دې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندانۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د اورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرۍ او لزان سره ای بیاي اورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. اورسوس دیا او د ګوین پلین څخه د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ هم داسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنه ښکاری کینو او په تیاتر کې هم لوبيږي نو په لاند وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی ځي انګلستان ته ولته د دوی تیاتر لزینې ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره د سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بی وزلو په مدافع اوړي خو بیا هم هغوی نه سکانې کولی تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي، یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له دربار راوځي، کله چې دیا ته راځي، داسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
دا هغه سړی چې خان د ناول څه ځانګړتیاوې لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي. له دا ورو
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی. همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د په ګوتین باندې د خلکو اعدامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله چې اشراف سره مخامخی کې وایي چې زه یو سمبول یم، ای د واک تګیو سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازی یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته یعنی هغه خلک دلته سیما گوین پلین یو خندانی سیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنباله ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی لمغه وخت راضی نه وو یا له واکمنو راضی نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو اثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تګی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلن یا له د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې سوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیوي مجله هم دومره و. تر بلې وي زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
دشت مچ کا ودا